شفيق مريد لدي سندري سره چې وونه سکاله بش پړې درته خبره کړو د اسدي رادیو د نن ورځې د دوه ورستي خبري مجلو او وخت را ورسېدو دغه اوله خبري مجله مو نیم ساعت ته په نیم ساعت کې به واورې چې په افغانستان کې تر اوسه څه تیریږي د جمهور ریاست لپاره کاندید عبدالله او په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن سره کتلې دي دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما ازادي راډیو ته کړې ده نور جزئیات به یې هم واورئ په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د رایو شمیرنې پروسه او د انتخاباتو د نتایجو د اعلان کار به په هیڅ ډول ونه ځنډیږي او دوی به خپلې چارې په وخت پر مخ بوزي خو د دغو ټولو مسایلو تفصیل ته وروسته راځو اول به د دې ساعت مهم خبرونه له جانه قال کوزي واورئ
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په ننګرهار ولایت کې د رایو شل مرکزونه قرنټین کړل جمهور رئیس کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس استعفا پر ځای عمل وباله او ایران وایي د روسیې د انرژۍ دولتي کمپنۍ به په بوشهر کې دوه نوي اټومي بټۍ جوړې کړي پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په ننګرهار ولایت کې د رایو شل مرکزونه قرنټین کړی دي د ننګرهار ولایت د شکایتونو کمیسیون سمیز دفتر نن ویل په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دارالانشاته دند سپارل شوې چې د شکایت کوونکو د ادعاو د سپیناوي لپاره د مرکزونو رای وڅېړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې اړه څېړنه روانه ده او نتیجه به وروسته معلومه شي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاله څوکۍ څخه د ضیاء الحق امرخیل د استعفا پریکړه پر ځای عمل وباله او وستایله د جمهور رئیس خبر پانه وای خاغلی امرخیل په دغه اقدام سره د انتخاباتو د عادي بهیر د دوام لپاره لار پرانستله تر اوسه نه معلومه چې د ضیاء الحق امرخیل پر ځای به څوک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاله د رئیس په توګه وټاکل شي په کابل کې د څلورمې ورځې لپاره نن هم د جمهور رئیس د کاندید عبدالله لسګونو پلویانو په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد مظاهره وکړه مظاهره کوونکو ویل چې باید د انتخاباتي کمیشنونو او حکومت لخوا د دوی رایو ته درناوی وشي په هرات کې هم د عبدالله لسګونو پلویانو په یوې مظاهره کې د افغانستان انتخاباتي کمیشنونو په درغلیو تورن کړل او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پاکې او ناپاکې رای سره بیلې کړي مظاهره کوونکو وایي تر هغې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي چې غوښتنې نه وي منل شوې د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوو عملیاتو ته په صادقانه ډول دوام ورکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پیل شوو عملیاتو په اړه له دوی سره لازمه همغږي نه ده شوې ایران اعلان وکړ چې د روسیې د انرژۍ دولتي کمپنۍ به د بوشهر اټومي تاسوساتو کې دوه نورې اټومي بټۍ جوړې کړي د ایران د اټومي انرژۍ سازمان ویان بهروز کمالوندی وویل تمه ده چې د معاملې تړون به د روانې اونۍ په وروستیو کې د روسیې له روزاتوم کمپنۍ سره لاسلیک شي کمالوندی زیاته کړه دا دوه نوې اټومي بټۍ به د پنځو شپږو کلونو موده کې فعالیت پیل کړي د روسیې د روزاتوم کمپنۍ مشر سرګی کیرینکو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د نوو بټۍ جوړولو کار به د روانې سوي کال له ختمېدو مخکې پیل کړي د تاجکستان حکومت وایي د پاکستاني طالبانو دوه مشکوک غړي د پولیسو د عملیاتو په جریان کې نیولې دي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن دا دوه کسان د عمر علي تاشپولوتوف او کاملیان کبالشیف په نامه معرفي کړل دواړه مشکوک کسان د تاجکستان د جنوبي ولایت ختلان اوسېدونکي دي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي دې کسانو په پاکستان کې خاصې دیني زده کړې کړي او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړو کې هم برخه اخیستې ده ملګری ملتونه وایي د جون د پنځمې او دوویشتمې ترمنځ موده کې چې د عراق او شام اسلامي ډلې په نامه وسلوالو د عراق په شمال کې د انبار ولایت سیمې نیولې لږ تر لږه 1015 کسان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون ویاند روپرت کولویل نن وویل د مړو شمېر له دې هم زیات دی د زیاته کړه په وژل شوو کې د بمباریو له امله وژل شوي خلک او د غراز پولیس او پوځیان هم شامل دي د عراق او شام اسلامي دولت ډلې د جون په لومړیو کې د موصل ښار له نیولو وروسته ویلي وو چې له 1100 زیات شیعګانې وژلې دي له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یو نوي پراخ بنسټه عراقي حکومت د جوړېدو په مقصد د کردانو د خود مختار سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل د عراق په صدر اعظم نوري المالکي انتخابونه کیږي چې په حکومت کې سنیانو او کردیانو ته زیاته ونډه نه ده ورکړې او په هیواد کې فرقه یي شخړې رامنځته کړې دي المالکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ته وویل چې د جولای په 15 به له دندې ګوښه شي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له فدرالي شورا څخه وغوښتل چې د روسي پوځي ځواکونو ته په اوکراین کې د مداخله ورکړې صلاحیت د بیرته واخلي. انټرفاکس خبري اژانس د روسي د یو سناتور لخوا ویلي فدرالي شورا به د چهارشنبې پورې خپله پریکړه بیرته واخلي. د روسي خبري رسنیو د جمهور رئیس پوتین د ویان دیمیتری پیسکوف لخوا ویلي دا غوښتنه د حالاتو د عادي کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ ختمولو په مقصد او د غراز د درې اړخیزو خبرو د پیل له امله شوې ده. پوتین وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ د بروکسل غونډه کې له کرملن نه په ټینګه وغوښتل چې د مارچ د لومړۍ نیټې صلاحیتونه د بیرته واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په تیلي چې په بروکسل کې د جون د 23 او 25 غونډه کې د اوکراین د دفاعي توان زیاتولو په مقصد د پیسو یو صندوق جوړ کړي. د ناتو یوې منبع ازادي راډیو ته وویل دا صندوق به د لوجستیک، قوماندې او کنټرول او کمپیوټري دفاعي سیستمونو په څیر برخو کې د اوکراین دفاعي توان زیات کړي. اوکراین ته د وژونکو وسلو ورکولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تر دې مهاله داسې کومه پرېکړه هم نه ده شوې چې د پیسو دا صندوق به کله جوړیږي او څومره پیسې به پکې اچول کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز د افغانستان د حالاتو په اړه او د سپتمبر میاشتې له غونډې مخکې په دې سازمان کې د بوسنیا هرڅوګوینا، ګرجستان، مونټینګرو او مقدونیا د غړیتوب په هیلو بحث وکړي. او وروسته خبر دا چې د قاهرې یوې محکمې د الجزیره تلویزیون درې تنه خبریالان له منع شوې اخوان المسلمین ډلې سره د مرستې په تور هر یو په 2 کاله بند محکوم کړل. استرالیا تبه پیټر ګریست، مصر تبه، کاناډای تبه محمد فضل فهمي او پروډوسر بهیر محمد د هغو شلو تورنو په ډله کې دي چې د محاکمې پړې د نړیوالو اوسره پارېدلې ده. الجزیره تلویزیون چې مرکز یې په قطر کې دی د محکمې د حکمي غندله او غیر عادلانه بللې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وايي د دوی کارونه له ځنډ څخه پرته پر مخ روان دي.
هیڅ ګونه تاخیر در کارای کمیسیون صورت گرفته نمیکنه.
په عین حال کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو اداره وايي چې باید ژر تر ژره د انتخاباتو لپاره د دار الانشاء مسؤلین وټاکل شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د انتخاباتو د پروسې د اوجدېدو له امله اقتصادي فعالیتونه کمزوري شوي دي او په عوایدو کې کموالی راغلی. په دې ارتباط به په خبرونه کې رپورت واوري. په کونړ کې دینی مشرانو نن په افغانستان کې پر سیاسي شخصیتونو حمله وغندلې او ویل چې په دې کې بهرنۍ استخباراتي کړۍ لاس لري. په همدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د قوانینو په ارتباط څه بحثونه روان دي.
افغانستان کې قانون نه دولت ته او نه هم خلکو ته متاسفانه په یو مطلق فرهنګ نه تبدیل شوی دی. فرهنګ یو جز نه دی.
په سیمه ایزو مسایلو کې بعد پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تازه څرګندونې واوري چې وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سمه خبره نه ده کړې چې وایي له پاکستان څخه پوځیان راغلي دي او په کونړ کې حمله کړې دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې ډیر ژر دی یو مناسب سړی د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر په توګه معرفي کړي. په دې ارتباط به په یو رپورت کې ورسته معلومات واوري. سملاسي بیا هم د انتخاباتو په ارتباط رپورت لرو خو په یو بل اړخ باندې د جمهوریت ریاست لپاره کاندید عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما استاذ وویل چې د دوړو خو ترمنځ مخامخ خبرو ته دوی زمينه برابر کړي و. اسد الله لودین په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د چارواکو او د جمهور ریاست د کاندید عبدالله ترمنځ مخامخ ملاقات ته دوی زمينه برابر کړه. د دې دفتر ویان نظیف الله سالارزي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملاقات 13 شپه وشو او دوړو لورو یو له بل سره نظرونه تبادله کړل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی 13 شپه د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ولسمشر مشیدو ټاکنو نوماند ډاکټر عبدالله ترمنز د مخامخ ناستې زمينه برابر کړه او دا زمينه برابر شوه چې خپل نظریات یو بل سره تبادله کړي.
د جمهور ریاست کاندید عبدالله 13 چهارشنبه وویل چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بے باور شوی او هغه مهال خپل اړیکه هم لدې کمیسیونونو سره وزندولې او ټول څارون کې له کمیسیونه وایستل. عبدالله هغه مهال وویل ترڅو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاءالحق مرخیل دنده ونزندول شي، کمیسیون د 2 میلیونه رای ورکونکو په اړه معلومات ورنکړي او پاکي او ناپاکي رای سره جلا نکړي، د کمیسیونونو کارونه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي وای چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنچا د مشر ضیاءالحق امرخیل له استعفا وروسته یې بیرته د انتخاباتو له کمیسیون سره خبرې پیل کړې دي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د انتخاباتو له کمیسیون سره کومې نهایي نتیجې ته نه دي رسېدلي، خو زیاتوي چې خبرې او اړیکې به یې دوام وکړي. دای وای په د خبراترو کې د انتخاباتو د ستونزو په اړه بحث وشو، وویل شول چې دغه خبره به دوام پیدا کړي. تر اوسه کومې مشخصې نتیجې ته نه رسیدلې، یوازې ویل شوی چې د نظرونو تبادله او غونډه به دوام کوي تر څو وکولای شو یوې نتیجې ته ورسیږو. عبدالله عبدالله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو دغه ملاقات په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبش په کور کې کړی دی. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور هم د سې شنبې په ورځ د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم نه وغوښتل چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورولیږي، ځکه د ده په خبره د څارونکو نه ورتګ ته نوره بهانه نه ده پاتې. خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې تر اوسه یوازې یو شرط منل شوی، او تر څو چې نور شرطونه هم ونه منل شي د انتخاباتو کمیسیون به یې قناعت ترلاسه نه کړي.
په افغانستان کې د فیفا یا د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل نن چې ډېر ژر د یو مناسب سړی د دې کمیسیون د دارالانشا د مشر په توګه معرفي کړي. د فیفا مسؤلینو وویل چې د دارالانشا د مشر نشتوالی ممکن د انتخاباتو د کمیسیون کارونه له خنډ سره یا له ځنډ سره مخامخ کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې ارتباط ټولې چارې پر وخت روان دي او سم روان دي، او دوی په کارونو کې به خنډ نه رامنځته کیږي. بیا هم د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین په دې ارتباط رپورت لري.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د ضیاءالحق امرخیل د ځایناستي جر معرفي کېدل به د انتخاباتو د بهیر پر روانو چارو کې د ځنډ مخه ونیسي. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر نشټوالی ممکن د کمیسیون کارونه له ستونزو سره مخ کړي، او د نتیجو اعلان به له ټاکل شوو نیټو وځنډیږي.
د لپاره چې اوس موږ تاسو د ټاکنو وروسته د رایو راټولولو په پروسه کې یو د نتایجو فورمې راځي کابل ته، او دلته په سیستم کې داخليږي. ډېر حساسه مرحله ده چې باید قسمی نتایج ځان شي، او هغې نه پس په ابتدایي نتایج د تقسیم اوقات په اساس نو ډېر ضرور ګڼو چې د امرخیل صاحب په ځای یو بل کس چې معرفي کېږي ډېر ژر د معرفي شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه استعفا وکړه چې پر د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا په پرله پسې توګه د درغلیو تورونه پورې شول. ښاغلی امرخیل د استعفا د اعلانېدو پر مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل، او زیاته کړه چې دغه پریکړه یې د باور جوړولو او ملي ګټو په خاطر کړې ده. ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د امرخیل دغه پریکړه ستایلې، او ویلي دي چې له دې سره د انتخاباتو عادي بهیر ته زمينه برابره شوه. تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به څوک د دارالانشا د مشر په توګه ولسمشر حامد کرزی ته معرفي کړي، خو د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې کارونه یې په سم ډول مخ ته ځي، او تر اوسه پکې کومه خلا نه ده راغلې.
هیڅ ګونه تاخیر در کارای کمیسیون صورت گرفته نمیتونه.
د کمیسیون په کارونو کې هیڅ ډول ځنډ نشي راتلی. سیستم موجود دی، او د سیستم له مخې کار دوام لري. که څوک دوه درې ورځې غیر حاضري کوي یا کوم کس استعفا کوي، په دې معنی نه ده چې د انتخاباتو بهیر دی ودرېږي. د اصولو له مخې ټول کارونه روان دي. موږ ژمن یو چې له مهالویش سره سم به نتیجه اعلان کړو. په دې اړه نورې خبرې له وخته مخکې دي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د اصولو دندو او صلاحیتونو د قانون له مخې د یاد کمیسیون نه غړي باید په ګډه یو کس د دارالانشا د رئیس په توګه غوره کړي، او د تایید لپاره یې ولسمشر ته معرفي کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو ځینې څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د بهیر ډیر کارونه د دارالانشا د ریاست لخوا تنظیمیږي، او خدا چې ډیر ژر د ضیاءالحق امرخیل ځایناستی معلوم شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مالیه وزارت وای چې په افغانستان کې روانو سیاسي مسایلو په ځنګړي ډول انتخاباتو دوهم دورته د انتخاباتو پته کې دوه په دې پروسه کې د درغلیو د ادارو لامل راغلي ځند د افغانستان ملي اوایت کم کړی دي. د مالیه د وزارت چارواکي وایي چې د پروسې په افغانستان کې پر اقتصادي فعالیتونو باندې ناوړه اغېز کړی او له دې امله اوایت کم شوی دي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې ارتباط رپورټ لري.
د افغانستان د مالیه وزارت منی چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو د هیواد په اقتصادي فعالیتونو منفي اغېز کړی او له همدې امله د هیواد ملي عواید نږدې 40% کم شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی وایي چې د انتخاباتي پروسې له پایله د هیواد اقتصادي فعالیتونه کم شوي او هیواد ته د واردېدونکو موادو په اندازه کې هم 8% کموالی راغلی دی. ښاغلی جیلانی د سه شنبې په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
روان دي انتخابات و بالخصوص رفتن انتخابات به دور دوم
د انتخاباتو پروسې په تیر بیا دویم دور ته د انتخاباتو تک زمونږ په ملي اوایدو منفي اغیزه کړی ده. د انتخاباتو لامل په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راغلی او په خاص ډول په هیواد کې پانګونه کم شوې چې تر یو حد په بودیجې منفي تاثیر کړی ده.
تاثیرات منفي داره بالای بودیجې تا یک حد.
نوموړی وایي چې دویم پړاو ته د انتخاباتو پاتې کېدل او په دې اړه د وروستیو شخړو له امله په هیواد کې پانګونه هم کمه شوې ده. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا مني چې د انتخاباتو اوږدې پروسې په کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده. دوی وایي لکه نه هم چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته تللي په ښار کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل یو دوکاندار ازادۍ رادیو ته د خپل کاروبار بیان داسې وکړ:
تغیرات خو دمون په فروشاتو په کاروبار کې ډېر زیات ده. خلک ډېر کوشش کوي چې دا ښار بازار ته راونوځي او حتی تجاران خپل ډېر زیات په هغه اندازه چې لازم وه خپل مالونه نه واردوي.
افغان سوداګرو هم له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو روان بهیر یې په کاروبار منفي اغیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې د انتخاباتو د اوږدې پروسې د ټول هیواد په اقتصادي فعالیتونو بد اغیز کړی دی. د دې خونې د عامه اړیکو مسؤل هاشم رسولي د سه شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل:
د انتخاباتو د پروسې اوږدېدل په دې وخت کې بې اغیز نه و. اوس مهال هیواد ته د موادو په واردېدو کې د 10% څخه تر 40% پورې کموالی راغلی دی. دا خبر چې په وروستیو شپږ میاشتو کې هیواد ته د موادو واردېدل کم شوي دي هم د مالیه وزارت تاییدوي او هم موږ داسې وایو.
افغان سوداګرو په خپلو سوداګریزو معاملو کې تل افغان حکومت په نه پاملرنې تورن کړی، خو دا ځل دوی وایي چې د انتخاباتو پروسې او د دې بهیر نامعلوم برخلیک د سوداګرۍ معاملې هم کمې کړې دي. د انتخاباتو دا پروسه د تیر کال د دلوي د میاشتې د کمپاینونو په شریکېدو پیل شوې، خو تر اوسه یې هم اصلي ګټونکی نه دی اعلان شوی. د انتخاباتو کمیسون وایي چې د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجې به د سرطان د میاشتې په 1 نیټه اعلان کړي.
د انتخاباتو د پروسې د اوږدېدو له امله په افغانستان کې پر مالي او تجارتي چارو څړول لګیستوی دی. په رپورت کې مو واوریدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس پرون اعلان وکړ چې په 15 ولایتونو کې به د 300 انتخاباتي محلونو رای تفتیش سي وبه څیړل سي او له سره به وشمیرل سي. دا ولایتونه غور، پکتیا، پکتیکا، نورستان او خوست وو. اوس له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبريال وایي چې هلته د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې په ځینی مرکزونو کې درغلي شوی او دوی په دې ارتباط څیړنې کړې دي. د نورو جزئیاتو لپاره د داوود تپان رپورت واوري.
په پکتیا کې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون مسولینو ازادۍ راډیو سره د رسمي خبرو په ترڅ کې په ډاګه کړ چې د ورسېدلو شکایتونو د څېړنو پر وخت یې ځینې داسې صندوقونه پیدا کړي چې درغلي پکې ثابتېږي. د یاد ولایت د شکایتونو د کمیسون مشر بشیر بارام ازادۍ راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ومنله چې د 24 جوزا دویم پړاو ټاکنې په پکتیا کې په ښه ډول ترسره شوې، خو په خبره چې په ځینو ساحو کې له څېړنو وروسته درغلي ثابته شوه.
ځینې شکایتونه د سرغلي ومنل چې ځینې کسان تقلب کړی، درغلی کړی، رای کمې شوې، رای زیات شوې. خوشبختانه چې کله موږ یو صندوق په داریوب زازیم را خلاص کړو، په دې صندوق کې د ډاکټر صاحب عبدالله رای 302 رای وي اوراقو کې، او ډاکټر صاحب اشرف غنی رای 208 تیار رای. کله چې موږ جدول نتایج او اوراقم د سر ورکړو، ډاکټر صاحب عبدالله رای 400 شوې جدول نتایج کې، یعنی 89 رای ډاکټر صاحب عبدالله ته زیات نسته، تقلب ده. او د ډاکټر صاحب اشرف غنی 208 تیار رای، د رای 200 شوې، یعنی 88 رای دی.
دای دا هم وایي چې دغه درغلګر او د ټاکنو کمیسیون ځینې کارکوونکي چې په دې ډول مسایلو کې دخیل وي وروسته له پلټنو دوی رسمن څارنوالۍ ته معرفي کوي. په پکتیا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر رحمت الله اکمل د شکایتونو د کمیسیون د رئیس خبرې تاییدوي. وایي دوی خبر شوي دي چې د ټاکنو کمیسیون کوم کارمند په ساحه کې د رایو رسیدو په پاڼه کې د یو کاندید رایې کمې او بل زیاتې کړې دي.
د جزیاریو په یو محل کې داسې شوي وو چې د یو کاندید رایې کمې شوې وې او د بل زیاتې شوې وې. هغه محل دوی ځان سره نوټ کړی دی او مرکزی په جریان کې اچولی دی. موږ هم په جریان کې واقعا دا ستونزه په جزیاریو کې یو محل کې موجود دوا. انشاءالله شکایتو کې موږ کمیسیون مرکزی دفتر سره شریک کړی دا.
اکمل وای په پکتیا کې په 24 د جوزا ټاکنې په خړ ډول تر سره شوې. خو په خبره د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو په دې ډول چارو سره د ټاکنو حیثیت ته صدمه رسیدلی شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د ازادي رادیو دا نن به تاسو د ازادي رادیو خبرونه د بلې هرې ورځې په څیر د ماښام تر اوسه بجو پورې اوري. تاسو کولی شئ پر انټرنیټ هر وخت چې وغواړئ د ازادي رادیو واورئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه درسته ده www.azadiradio.com. د افغانستان مشرانو جرګې نن د پیسو د سپینولو او له جرمونو د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانون طرح کړ. د مشرانو جرګې غړو دغه طرح نن پاتو فصلونو او یا مادو کې د رایو په اکثریت تایید کړه. وروسته به جمهور رئیس ته واستول سي تر څو د قانون توشیح سي. که چیرې د قانون توشیح سي، د افغانستان بانکونه به په نړیواله سطحه له تور لیست څخه وایستل شي. خو په افغانستان کې یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د افغانستان دننه د قوانینو عملي کول او د قوانینو مراعات کول تروسه په یو فرهنګ نه دی بدل سوی او ستونزې شته. په افغانستان کې د علومو اکاډمي یو شمېر غړو نن په کابل کې وغونډه درلوده. وی ویل چې حتی د افغانستان اساسي قانون نیمګړتیاوي لري. په دې ارتباط نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريالي مرزي احمد زی پورپورت کې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ځینې غړي او یو شمېر حقوق څېړونکي وایي چې د دې هېواد اساسي قانون په شکلي او ماهیتي لحاظ ستونزې لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سنګسي د سه شمې پورس په کابل کې وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې باید د ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي. ښاغلي سنګسي په دې اړه د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل چې په اساسي قانون کې باید اصلاحات راشي.
افغانستان کې قانون نه دولت ته او نه هم خلکو ته متاسفانه په یو مطلق فرهنګ نه دی تبدیل شوی. د فرهنګ یو جز نه دی. دریم علت دا ده چې قانون په خصوص اساسي قانون کې څه موارد وجود لري چې د افغانستان د خلکو ظرفیت ډېر لوړ سره په توګه د وو ډولو انتخابات ترلودل شي. تر اوسه پورې یوازې درې ډوله دغه انتخابات ترسره شوي. نو ټول پاتې دغه علتونه په پام کې درلودلو سره متاسفانه اساسي قانون په افغانستان کې نه دی تطبیق شوی. بل قوانین باید د ټولنې د وختونو متاثره مطابقت په مطابقت کې وضع شي.
ښاغلی سنګسي زیاتوي چې د افغانستان اساسي قانون په شپږم یا شکلي مواردو کې ستونزې لري او ځینې مادې پیچلې دي او ټول خلک پرې سم نه پوهیږي. د زیاتوي چې سربیره پر اساسي قانون باید د هیواد په نور قوانینو کې هم د پام وړ اصلاحات او تغییرات راشي. د افغانستان اوسنی اساسي قانون د دغه هیواد اتم اساسي قانون دی چې لاس کړه وړاندې په کابل کې د لوی جرګې لخوا تصویب او ولسمشر کرزي توشیح کړ. په عین حال کې د اساسي قانون له عملي کېدو نه د سرنی کمیسیون وایي چې د افغانستان اساسي قانون له ځینو نیمګړتیاو سره سره د هیواد له شرایطو سره برابر دی، خو ستونزه په دې کې ده چې دا قانون سم نه عملي کیږي. د دې کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل چې د وخت په تیریدو او د ټولنې له اړتیاو سره سم به په اساسي قانون کې لازم تغییرات او اصلاحات راوړل شي.
مشکلات به شک تاسو پوهیږئ چې د قانون په پلي کېدو کې نه یوازې د اساسي قانون بلکې د ټول قوانینو د تطبیق په لاره کې مشکلات شته. په افغانستان کې په ډېر احتیاط سره او د دې جامع د تحمل سره سم باید قدمونه واخیستل شي. ولې نه، دا تغییرات ضرور دي، باید راشي، خو په هغه خپل وخت کې چې هغه خپل مؤثریت ولري او مثبته نتیجه په لاس راشي.
د افغانستان اساسي قانون 12 فصله او 102 شپېته مادې لري. د قانون له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره سره د سیمې په سطحه له اساسي قوانینو څخه بلل کیږي. سیډون کی وای چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستو ترڅنګ دا هم مهمه ده چې دا قانون په بشپړ ډول عملی او له تطبیق څخه لکه څنګه چې لازم ده څارنه وشي.
نن په کونړ کې وغونډه جوړه شوې وه او برخوالو یې په افغانستان کې پر قومي مشرانو او سیاسي کسانو باندې حمله وغندلې. روح الله انوري له دې غونډې رپورټ لري.
غونډې ته مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل په افغانستان کې چې په سیاسي اشخاصو، قومي مشرانو او دینی عالمانو کوم وژونکي بریدونه کیږي، دا ټول له هیواد بهر یو شمیر استخباراتي شبکې ترتیبوي. خو په افغانستان کې هم داسې کسان شته چې برید کوونکي خپل هدفونو ته رسوي.
افغانستان نه بهر په نورو ملکونو کې د افغانانو د خاورې او د افغانانو د سرونو د تخریبولو او د قتلونو او د وژلو لپاره ډېر استخباراتي لوی کړی کار کوي. د ملک په داخل کې یو څو اجیران او اجنټان شته چې د دغه تخریبکار خلکو سره مرسته کوي او دغه تخریبکاران په افغان ملي مشرانو پسې رسوي
هغه وای په افغانستان کې په یو افغان برید په ټولو افغانانو برید دی او که چیرته د یو افغان کور ورانیږي نو د ټولو افغانانو د کورونو ورانولو په معنا دی. مولوی محمد اجمل وویل افغانان ځکه په یو او بل نوم وژل کیږي چې دوی یو مرکزی او قوي نظام غواړي، په هیواد کې جنگ ته د پای ټکی ږدي او د نورو د لاسوهنو مخنیوی کوي.
د دې وجنې سبب د دې د اختطاف او د ترور هغه اصلي عوامل څه دي؟ هغه دا چې موږ او تاسې د یو خپل نظام خوندان کیږو، موږ او تاسې د یو خپل نظام غوښتن کیږو، موږ او تاسې د یو خپل نظام د فارم مبارزه کوو او دشمنان موږ نه پرېږدي چې موږ او تاسې د خپل نظام خوندان.
قومی مشر ډګروال شاه محمود خان قاضی خیل وای ټولو افغانانو ته پکار دی چې د پردیو شوم پلانونه په افغانستان کې عملی نکړي او کوم کسان چې نن د افغان دولت خلاف په جنگ بوختي ورته پکار دی چې له جنگ لاس واخلي او خپل غوښتنې د سولې په فضا کې دولت سره مطرح کړي.
د کونړ د خبر سوی رپورټ جزئیات نور تاسې پر ویب پاڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. پاکستان حکومت د افغانستان د حکومت دایدا نن رات کړ چې ویلي و چې پاکستانی ځواکونه به په ملکی جامو کې په افغانستان کې دننه عملیات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي و چې پاکستانی سرتیرو په کونړ کې عملیات کړي. افغان حکومت دا کار د افغانستان پر ملکی پر ملي حاکمیت تیری بللی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دا مسله رد کړه. دغه رپورټ د وخت د کموالي په خاطر متاسفانه نسخه ولای تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې ولولي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط یو بل رپورټ چې هم دا اوس را رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د دوهم دور دواړه کاندیدانو باندې ژغ کړی چې د انتخاباتي پروسې یو برخه پاتې سي او له تشدد څخه ډډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاوو مناسبه څیړنه باید وشي. د دې مسلې نور جزئیات ملالی بشیر وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې د افغانستان د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون د خپلې دندې استعفا ورکړه، امریکا د هیواد د ولسمشریزو ټاکنو له دواړو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې افغانستان قانوني مکانیزمونه جوړ کړي دي چې شکایتونه رابرسېره کړي او د هغو د څېړنو لپاره کار وکړي. جوش ارنست وایي
The United States urges both sides to remain engaged.
امریکا له دواړو خواو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې شامل پاتې شي او له تاو تریخوالي ډډه وکړي. هر هغه کار چې د دې پر خلاف کیږي زموږ لپاره به د خواشینۍ لامل وي. ناسم چلند او شکایتونه باید له مناسبې لارې وڅېړل شي. په کابل او ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او قضاوت لپاره قانوني میکانیزمونه جوړ شوي دي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالات د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې لازمی بولي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د افغانستان د انتخاباتو ارګانونه باید د درغلیو شکایتونه په بې پلوه توګه وڅېړي. موږ له انتخاباتي ارګانونو غواړو چې دوی د درغلیو د شکایتونو چې دوی یې ترلاسه کوي په حق لشه ځانونه متيقن کړي او د هغو په حق له په بې پلوه توګه څېړنه وکړي. له دې سره سره د کاندیدانو او انتخاباتي ارګانونو ترمنځ خبرې هم ضروري دي او موږ مخامخ خبرې چې هر څومره ژر وي
تشویقوو.
لبلې خوا د ناټو عمومي منشي له ازادي راډیو سره په بروکسل کې په ځانګړې مرکه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ټینګار وکړ او د افغانستان له انتخاباتي ارګانونو څخه یې غوښتنه وکړه چې خپلې دندې په مسلکي توګه پرمخ یوسي. اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د ریاست جمهوري له کاندیدانو څخه هم غوښتنه وکړه چې د ټاکنو د اخري نتایجو احترام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان دولت وایي چې د انتخاباتو پروسه باید د ټاکنو د کمیسیونونو لخوا د قانون پر بنسټ په شفافیت سره ترسره شي تر څو د راتلونکي جمهور رئیس د سوګند مراسم له پخوانی پلان سره سم د اسد د میاشتې په 18 تر سره سي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو ز نور زیات خبر وخت نه لرم، ستاسو اجازه غواړم. خدای پامان بل خبرونه.